مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاصو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګه دوار لوریو په بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه وشتي. تر څنګه پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاریو په باب بحثونه روان کړي. مسلسته مزه صفی ولستان ایگزای خرا خلاص تویم را سره میلمانه دی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسي کارپو خغلی سمی یوسف زای اومدارنګ د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومنت دواړو ته خرا خلاص تویم. یوسف زای سپایل تاسو کو د پاکستان د پولیساتو زوکونو او د طالبانو د پوزیانو ترمنز په ډنډ پټان زیاریوب او کورمکه اخوا د پاکستان یو بل باندې سختي دزي شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي. دواړو خو د مرګ جوړولو د اړولو ادعا کړې ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي. په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه. سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه باندې د پرتو مسایلو له ولاه او د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې چې پاکستان دا وکوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زموږ په مرسته یا زموږ په همکارۍ کابل ونیولو او زموږ مخالفین خپل ځان سره یو ځای کړی دي. لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام را چپکللو. اوس دوی د مونږ دغه خېګړې یا د مونږ احسانونه شاته غورځولي دي او د مونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا د چې تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې کاغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی او کابل ته چې واک ته رسیدلی د کاغا او احمد شاه مسعود او استاد ربانی او سبحت الله مجددي او کرزی صاحب وي ټول بیا په دې پوه شول چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم او پاکستان کې اوسېدم. پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالولم. اوس په ار کې یم. اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکمه. نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان یې مرسته هم کړې وي چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسیږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی. بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 15 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار وو د هغې له امله یو مسالې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده. او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و. افغانستان کوشش کول چې پښتونستان په مسالې باندې ډیورنډ په مسالې باندې په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي. خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کودتا وکړه بیا د پاکستان لاس بر شو، ډیر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی بیرته د توازن قوت افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري مليشو باندې دځو کې بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي. لدی احمد همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کیږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوا ترونه ډېر یو بل نظر سره اړم کیږي یو بل باندې.
مننه یوسف صاحب، اوس ول اصرار واور چې د پاکستان پاوز او چارواکي حالت دننه د دغه تازه کړ کې چونو پر اړیکه باندې رسنوي ته سوای ولی دغه پوزي اقدامات کوي.
د څه خو پخکاره سندې ویلي خو چې کوم زمونږ د ځای چارواکو سره خبرې کیږي نو هغه هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامی او مطبوعاتي کوم انتظامی او امنیتي چارواکي راغلي هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمه او د پکتیا ترمن چې کومه سیمه ده مارو جبسر ناغه کې د مې په دلسما باندې دغه سي بیا د مې په پندلسما باندې دغه کوم نختی چې رامسته شوی دی چې دغه تک منګه کوم ازغن تارمو هغه بیا دغه رغول روانو او ورسره چې کوم بیا نور ځای مشران دی غوډه خبره کوي چې نه دا سينه و یوازې د ازغن تار رغول نو روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماړو جبسر سیمه کې روانو نو افغانستان دغه سي افغان طالبانو په دې حمله وکړو بیا دوی ځوابي کاروي وکړه نو د دې نمخ کې تاسو یا چې د میپ وومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاندې هغه جنرال شریف هغه دا خبر وکړل چې په پاکستان کې زیاتره چې بدامنی ده نو د دې تر شا افغانستان زمکه کارول کیږي د دې لپاره افغانستان زمکه کارول کیږي او تاسو یا چې نو دی هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شو د غوي سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو د دې و چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شو نو هغه هم افغان وو نو دی پر لپسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدامنی ده زبر بل خبر تاسو کوم چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد مشته سیرنیزا اداره د هغه دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2013 کې شاوخوا څباندې وسو اتیا بریدونه شوی دي اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوی دي او څباندې 1400 هغه جوړ شوی دي او دی چې دي کې زیاتره چې کوم پیښ شوی دي هغه ترشا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده خو کساسو یا چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مای باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو دا غي باوجود دغه تل کې بریټ کېدل د په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسف صاحب هم پوښتنه وکړه څومره واقعي ښکاري دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي اوس سواتیا بریدونه خو بيخي زیات یعنی باید مکمل شکل تغیر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې فکر کوي
چې دا هغه د وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي هدفي بریدونه دا څنګه چې غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د چړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسلغه تور لګوي
دقیقا دا چړنی د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز د خوښوي دی فکر کوم چې فپس یا پاکستان انسټیټیوټ اف پی سټډیز وي تر سره کړی دی دا خو په ټول پاکستان کې دی د کې د بلوچستان بریدونه هم شامل دي خو به دې شک نشته دا چې دا بریدونه که یو مروي فایر کیږي یا چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او دی هغه امنیتي پیکې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي یعنی کومه ورځ داسې نه ده تیره شوې چې هغه د برید نه وشي بل خصوص د کلنچ په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله و چې دوی پر اتاک سره به د دوی هر څه خوندې شي خو متاسفانه د دوی هغه ټول حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوی ځکه چې دوی په تیرو پنځو کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي دا دوی د پاره وفادار پاتې شي خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د مرسته وکي او بیا وایي دا فکر وکي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي، او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه کوي څنګه چې پاکستان برید کوي جواب پاکستان ته مخامخ ورکیږي. او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي، او دا فشار له دې امله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اسانۍ سره په مخ نشي وړلای. که وګورو پخوا دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل، یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو مستل کېدل، لاغل د فوجان لیګل، هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوي چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار ده، او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي، راپورته کولی شي. خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې. خو دا ټي ټي پی یو ویله مازاله ده، او ټي ټي پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده، 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې، پاکستاني پوځ لکه کشانی کوي او خلک وجني یا خلک ماجر کیږي. طبعا خلک د انتقام دپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه یي، خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغه بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده، پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکای په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای له خوا ورکړل، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري، او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتونپال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده، او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي، دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي نو
وړاندې القاعده د پښتم یوسف زئی صاحب چې د پاکستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پی سره په یو شکل باندې د خواخوږي لري، او دغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردی ورسره شته کده تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه؟
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یم طالبان ده، او بیات یې نه طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پی په سانونو پیل کړی دی، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمی چاودنو یا بمونو جوړولو، د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده، او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، خو هم د طالبانو په کومک جنگېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي، که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکول چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پی یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس مونږ خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل دې دوس عین موقع کې افغان طالبان دی هم دا دلیل لري چې د دې مسله قوا او خلاف وي خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دی. حتی هغه یدري سو یا څلور سو القاعده او خلاف اقدامات نه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ور باندې قربان کړو. نو فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې، دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزی صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به د خپل مسؤلیتونو نه فرار کوي چې بس لا پاکستان کوي، او بل اخر دې غوي په سقوط باندې واقع شولو. د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوط کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه کڅو کاوی تر لاچی پورې زی او 1400 کیلومتر 1400 کیلومتر لار وي لا کوټې نه. نو دا خو باید دوی خپل مجبوري مسؤلیت ده. نو درسته که طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې اوسېږي، دا د قضیه یو برخه ده، خو د دې قضیه حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوط شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي، او ټي ټي پي داسې ده چې د ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهات، ډیر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دی هغوی ته رسیږي، او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورسره دغه جنجالي حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي، او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحران نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیرو دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې امله لغوه شو چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو، او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ټي پي مسله حل نه شول، هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیم ګیری مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسفزی صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغه ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي، د هغوی سره هم دغه خبره کوي، نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي، او دغسې کله هم پرسکا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو، نو د هغې زیماری هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله، نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي، نو هغوی که پرسکا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلاننګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریکه دغه قسمه خطي وشي. ځنې خلک دا خبره کوي، ځنې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که تاسو خیر څنګه وخت تاسو خبرو کړل، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره، امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والا ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګری د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کېږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کېږي چې د طالبانو لخوا کېږي، یا د بیا دوی دا تور لګوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلاننګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامالته کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو وګورئ نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ و، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي، نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي، او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړپوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو ان کې د سیکرتر دی، د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه مو وخت چې دوی د همکاري پیل کړی ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې و. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهم دی او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې تاسو خپل نظر شریک کړئ؟
خزه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده. سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا په افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچول، ځکه چې پاکستان ډیپلوماټان د دوی عسکري قوت هغه ډیر یعنی پوها خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کټول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویم ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېم ورځ به هغوی په دې قانع کو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نشو کولای چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوي چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډب کو راتک؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نشي کولای، بلتر د پاکستان په خپل ډېر مهم هیواد ده، هغوی خپل د جنگ کار وو، د شک نه سمون خدا وایي چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کوم پیسې دي ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت د لاسه ورکړی وو، خارجي قوا خارجي کمپنی پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو 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 داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو، یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي، خو دا بله خبره ده چې پاکستان
خبر کوم خودی دا وایي چې توانونه د خلکو شوي دي، او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوهش تر اغلی ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي، چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تورونه شي دي دا کسته اوس د خلاصو د خبر روانه ده، نو څومره خلکو سیمه کې زمنګ خبرې شوی دي هغه کړي کړي دغه سیمه نه، نو تورونه خو
دی خو دند پټان کې هم د خلکو د کړه کېدو خبر
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو، خلک ووتلو، د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه، د پاکستان پر رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهدا دی چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دی سیمې ته، پاکستان څوک اهمیتونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي، یا دی
ټي ټي پی دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښ راکې چې دا غوی بیا د افغانستان د طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول، نو وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم دغه حالات نه ادراک او دغه جنرالان په یدلو چې دا ټي ټي پی برته په یو خطرناک شکل کې راتلل شي، نو غوی د سولې کوشش وکړلو، هغه کوشش ناکام شولو، تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې هڅه وکړه چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول، سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو، دوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي، او په اکثر موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو. د دې عمله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توکو کولای شي دا مسائل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسائل حل شلو یو نتیجه راوته وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کدا شي ځینې خلاصي وي له زندانونو څخه ترڅو د اعتماد او فضا رامنځته کی خو هغه ناکامۍ سره مخامخ شول او اوس پوج هم وایي چې مونږ اشتباه وکړل.
یوسفزی صاحب آخري مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کناډا او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکاره باندې نه منله دغه هغه یعنې نه رسنیز کوله مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبری کړی دی دوی په ښکاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی برید وکړي په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بلې واد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي جواب نشي ویلی منظور می دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې اوبري دوشلو په درجنو پاکستاني فوجان پکې مړي شو، اگر چې امریکا دبر کې وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو بیا پاکستان هم د نننه بریدونه کول، هغه وخت سیاسي حکومتونه وګړي په دې پیډلو چې دغه جنجالونه کا یو بل سره مسائل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کوي او یو ناورین رامنځته کوي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدان غواړي یو بریدو کې په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار سي دغه په طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري چې کله دوی بریدو کې هغه کې د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدردی وي، هغوی ټول په طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي، خو فکر کوم چې پاکستان د بریدو نه کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه کوي وجل شي. دا په دې معنی نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي، د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان او که د پاکستان او هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېر زیات مننه کوم شنونکي او خبريال ښاغلی سامي یوسفزی همدارنګه اسرار الله مومن چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ کور مودان. له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلای کوم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپږ اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنی مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورسره بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوع رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب زپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولی. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزې چې نه خوراکي توکي سره نه پیسې سره نه سپلی سره چې نه سره ورولا پیدا لا کو کې ګرځي وو
دیګا یې شوستان هم نه سر ګردان هم نه بیخي تاو بربر چې نه محمد
وسو شپږ نس کا سه وادوال سرسری او ستی زخمیان سوي دي تقریبا 8900 کورونا په کلی او جزي توګه ویجاړ سوي دي.
د خلکو په ناراضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نور چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېر ودونه او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل و څوک به ورتلای نه شوی ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی د پلان صاحب دی ملاقات نه کېږي پلان صاحب دی ملاقات نه کېږي دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا
ته په حلال نکاح باندې کوي و دا سوال زده شک کوم دا وانه د شک کوي چې په دا دیرس لکه تا خزو کام نه ته دی ځګه کړه دا دیرس لکه روپۍ تاله کوم
موږ تعالی
په هاتی مډل کې د دوی ځنی مټان د دوی ځنی چارواکي هغه لري داسې نخري شروع کړي وي چې شروع کړي البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه لولسنا پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کیږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ د لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب وخت چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایی کسان وژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفیو لاستان ځای خراغ لاستوي.
بیا هم ستړي مشي کته هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه ورایا چونه وشوخو. بل خو دغه سازمان له افغانستان د رائے ورکولو حق لدی عمل واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو رئیس د خپل غړیتوب شپږ سو زره ډالر ندی ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکي د رائے د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل زندول شوی چې درې کاله وشول کلنه شپږ سو زره ډالر حق لوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینې ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس 200 زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته چې ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي د ستونزې حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه سی یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده اصلا خبره به ډیره معنا نه لري. کله چې یو څوک استازي هم ووسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه ووسیږي د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري د افغانستان د خلکو په خواخه نه وي راغلی په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري دا به ډیره تاثیر گذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورسره بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزي اړیکې دي، که ډیپلوماتیکي اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د ویو نه پتیریدو لا هم لقطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوال مرستندوی سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لانه ده کړی. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړی ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغیز او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد وو خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی. سیلاب سره هغه ګیر کړو نور مونږ د خپل کور نه سو وتای. سر دا غیم جنہ کې خوله بامبو ته جیک سو خوشیل راغی. انډیواله مالونه حال ټول تبا سو، فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسی چې نه خوراکي توکي سنه پیسې سره نه سپلی سره چې نه سړي وروره پیندا لایقو کې ګرځي وو.
همې کې رسیدیم دې همې پوستا کې رسیدیم کې هولې د سره کې پخته می برایم. از بالا مصالح یک تفو سره مو اما 6 نفر شهید دادیم. دیگر باستیم تی دو دان 3 نفر زخمی هست، شاسر اشتکو دیگر زنده برامدیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیورې غوړولی. دوی وایي مرستندوی بنسټونه دي ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسہ به جوړ شي؟ د کومه کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سوی چې نشته دي.
یاره مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده، نور فار سم دلاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. علاقه هیڅ شو واسم میم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لر نو بل شلر دغه یو کور لره دم هم.
زموږ د مستند انزور پای خوده وی جوړې ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړ توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما از لنگ سیل براس امید خانه خود تازه مروسی هم کردیم و ساله کلی میره بردگیست. یک پرده یادگاری از ما مانده، یک ساعت، یک قرآن کریم، قرآن شریف مانده. دیگه چیز به ما وجود رو ماندگی نیست. کلی و ساله ما سیل بردگیست، یک خود باقی مانده خود.
د کلی منست داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل دی چې بې صاحب کوړه پرته اجازه نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیره انسان جړوي. د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلای کتاب قران کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیای چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما همیز همی چیز میز خودم میگم که بکشیم بیرون روسو قلاج کنیم، دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباو
بربر چې مو مردم. د ویجاړ شوی کلی په یو څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي. چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یا که را زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات رکداشن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هایی هسته که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم بگم محساد نهاده هم که دستشان میرسه و مردم ما و شما خدمت کنن.
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال لزمن له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستی زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه پوکلی او جزی توګه ویجاړ شوی دی. تقریبا 3910 مواشی هم طلب شوی دی.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرانو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی و مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که هر څه هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخنی یو، ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو هسې وایي، هسې په راډیوګانو کې او په دغو کې وایي چې موږ صلح ده، موږ دا دي، موږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسئ، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځورئ، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخواني غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د عواقب ډېر بد وي او دا سینه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بې عدالتي ده.
او بل غاړه کسام طالبان ځانونه د خلکو استاد یو لولسه راټوکېدلی حاکمان بولي. خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستې او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشست برخاست هم باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کول که اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر دا ولست زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاه خرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه کده وی که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې کده کوه مه کوه. الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو مونږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې مونږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغه حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نورم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغه وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به پتنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي، او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي. او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړي ده، خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي. او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الله زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې ودونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی چې ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غموون کې مرجوب لبه ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدی وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورو ترهګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په یو رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلق التا عملا برخن لري په دولت کې او نه خبريږي چې تر روان دي تصاميم په څنی ول کېږي بودیجې چیرته مصرفيږي افغانستان ته څوک راغلل افغانستان ته څوک وتل ول څه اصلا نه خبريږي دغه مسایلونه نو په دسي او په دغه سي او حوازيت کې چې دی غلطه دي نړیوالو ترګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې دا د غوړه ټول الکتراتو کېدل التا او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلیدل هغه کارم کامل امکان لري او دا 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 باید نه ده چې دنیا دی یو ځل بیا له افغانستان وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرم موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ضعیف فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غرزیدو پراخ خبرګونونه پارهولي او غنو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنۍ سره په بی احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمیر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې وای. طالبان د خپلو جنگیالیو لمنځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه ایل جنگیالی وغورځیدل د چپکی یو تن مړو 12 نور ژوبل دي. وای دا ام آی ولس دوله الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللی و او په دې ترڅ کې د تخنیکی ستونزو سره مخ شو چې د بیړنۍ ناستي کولو د هڅې پر مهال لیدلی. د طالبانو جنگیالی تر دې وړاندې هم یو څرخه د تمرینی پرواز پر مهال وغورځول و.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد درا برسره کېدو اشاره لري. طالبانو په څام پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبول لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوب ننداري ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخري جوړ شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومېډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکارا کړ. بل موضوع بیا د طالبانو لصف نه د حمید خراسانی د جلاکی دو وچی خپل وسلی او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولی د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توند نیوکه وشوه. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به دایښ ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالب بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو وچه باسونه جوړ کړل. په خبر شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د یوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت خودل او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نا خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړي چې د طالبانو د ټرافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولې شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق پنوم یو کس لڅلور مرمنونه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا محل 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لمړی واده سلويخ کال وړاندې کړی دی او دا محل 28 زامن او 44 لورګان لري خو نه نور ماشومان مړ شوی دي. جالبه خدا دا چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په مړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام چې و هدف مجاهدینو شپې چې و بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړی دی بل مې په تیرو طالبانو کې بل مې په دغه تیر څو په دغه حکومت کې کړی څلور ودونه ما کړی او ماشومان د خدای مال د پنځوستان اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د خمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا محل د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوې واهګې 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهیدل نو ډیرې ترې ناروغي مړ کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته سره وړو او شپږ دانې یو بل چا باندې خرشل نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکاو په دیو په دوا او په شو مو سر نه خلاصې دی نو سره سره مرس ولل چا او پښه کړی اسول سره څوک مریضان سول مرس ولا او دا ودا نه وس پات دی دا نو مخ پر غټدن شاله روان دی اوس ای څور امر کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوی دی ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اگی واشي شانه دی سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دی خلکو را سخه وړي دی
تقریبا و د وی میاش و چې موږ راولل نو بیا خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاش تر رسیدلې دی نو خلګي سخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متره جګوالي لري دا غیاګي د دینه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو نور خورکه خنه پکښنی والی باندې خورکه خنه جلاده او اوس خورکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره له آزادۍ رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي.
ما تو کی کرے دینا ما تو کی کرے دینا والے ما